ሰሃር አተ በጀሽሜ بیامو هم خراغ لاست ویم پا دغا پروگرام که وران دی لدی خبری که چی دا افغانستان دا کورونوی بیزای شو پارا دا بخنی نریوال سازمان پی و تازه راپور که اندیخ نخود لیدم پا دغا راپور که ویل شوی دی چی پا کرونا وبا د هغو نورو عواملو تر څنګ د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښلی چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرچکیم په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. بیګا د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې ترسره شوه او د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل اندیسیال نریندرا مودی د لیک په ځواب کې تیر وزو ویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سولې ایزو اړیکو غوښتونکی دی. پوره خبرونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغې ټولنې تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې پیښې عاملین باید ژر تر ژره محاکمه شي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی وشي. اروپایي ټولنې دغه راز د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتي چې په ټول هیواد کې باید وګړو ته په مساوي ډول د واکسین د تطبیق زمینه برابره شي. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 2 ولایتونو کې کور په کور د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د افغانستان مرکچي پلاوي تیر ماښام پر خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه ولیکل. په ټویټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت د سولې مرکچي پلاوی د 2000 کال د سپتمبر راهیسې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د سولې خبرو پر څرنګوالي بوخت دي. د دغو مذاکراتو سره سره لا هم د افغانستان په ډیرو برخو کې د جګړو ډګرونه تاوده دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په ځواب کې تیر ورځ وویل اسلام آباد له نوي ډیلي سره د سولې ایزو اړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی ویلي نریندرا مودی په هغه لیک کې چې د مارچ پر 23 د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی و د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د سوله ایزو اړیکو غوښتنه کړې وه. د مودی د دې لیک په اړه د دواړو هیوادونو چارواکو لخوا رسمن څه نه دي ویل شوي، خو یو پاکستاني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د هغه لیک محتوا چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شو تایید کړه. عمران خان د دې لیک په غبرګون کې پرون وویل د پاکستان خلک هم له خپلو ګاونډیو په تیره بیا هند سره ښې او سوله ایزې اړیکې غواړي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د مارچ پر 23 د نریندرا مودی د لیک په حواله راپور ورکړی چې هند د پاکستان د خلکو سره دوستانه اړیکې غواړي او د دې کار لپاره د باور فضا ته اړتیا ده. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسله لرونکي ګاونډیان دي په 1970 میلادي کال کې د خپلواکۍ تر اخیستلو راهیسې په خپلو کې درې ځله سختې جګړې کړي. د دواړو هیوادونو اړیکې د کلونو په اوږدو کې لا کړکېچنې پاتې شوي دي. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوي دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. ښاغلي ماتوویچ داسې مهال دنده پرېښوده چې هیواد یې له یوې میاشتې راهیسې د کرونا ضد واکسین د تطبیق په اړه د اختلافاتو له کبله د سیاسي ګډوډۍ شاهد دی. د سلواک ولسمشره زوزانا چاپتووا د دې هیواد د مالیې وزیر ایدوارد هیګر د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ. ښاغلي هیګر د سلواک د ولسمشرې یو نږدې متحد او د باور وړ همکار ګڼل کېږي. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینو لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. دا الوتنه د امریکا په تگزاس ایالت کې وشوه. د سپیس ایکس شرکت مشر ایلون ماسک پرون د دې خبرې په منلو سره پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل. د سټارشپ په نامه دغه توغندی تر الوتو 2 دقیقې وروسته بیرته ولوید. هغه ویل د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې پلټنې جریان لري. ننګرهار بیګا د نارنجګل دودیزی میلی او مشاعری کوربه وو. دا د نارنجګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی وو.
نتاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے نتاشم صدقه جلال آباد تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے کسو کوائی تیر نیو پیڑے سوا وائم دا زما پوینو سور داستان دے.
او د افغانستان د فوټبال د اتلولۍ لیګ دوم دور سیالۍ به نن هم په مزار شریف ښار کې دوام وکړي. دا لوبې پرون پیل شوې چې په هغه کې د سرپل مولانا محمد خدیم لوبډلې 15-3 په مقابل د تخار موج ساحل لوبډلې ته ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف د نننیو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
عصر دروزی رقابت ها به حضور آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان.
در سیالی پرون مازیگر در افغانستان در فوتبال فدراسیون در مشر یوسف کارگر په حضور که پیل شوی و در نن مازیگر په لوبو که بعد کندوز در زوانان و وحیدی در فوتبال لوبدال در خراسان فاریاب په وړاندې سیالی وکړي. دیو بل خبر لمخې نن په کابل کې د وشو لوبې ترسره کیږي. په دې لوبو کې شاوخوا 300 لوبغاړي برخه اخلي. تمده په پای کې د ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې اورئ، امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګا او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او خپلو مینو بې ځایه شوي. بې ځایه شوي له سخت ژونده شکایت کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپله ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو تر څنګ جدي ستونزې هم لرلې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په غبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوې بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. د نارنج ګل مشاعره بیګا د پاچا خان په مزار وشوه. امنیسټي انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د کورونا بې ځایه شویو د ژوند پر وضعیت په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې. دغې ادارې ویلي لوګا او د کورونا ویروس وبا په ګډه د هغو شاوخوا څلورو نورو دلایلو له کبله میلیونونه انسانانو ژوند ګواښي چې په افغانستان کې د جګړو او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دغه اداره پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې اړینو مرستو په رسولو کې خپل مکلفیت پر ځای او دغو کسانو ته مرستې ورسوي. په دې اړه نور جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
یو کپ اور نه پیدا کیږي سیاسر و دار پر در باندې ګرځي زیر بوداګان مسلمانان ټول در بازار دي.
دا د هغو میلیونونو کورنی بې ځای سوی افغانانو یو بیلګه ده چې د ژوند د دوام لپاره بیړنیو مرستو ته اړ دی. د کډوالۍ د ناخوالو ترڅنګ کویټرونو نس ناروغي د دغو افغانانو ژوند لا نور هم تریخ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل په یو تازه راپور کې چې نن د مارچ پر یو دیرشمه خپور شو همدې مسلې ته په پام ویلي د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره هڅې لا ډېرې او د دغو بې کورو سویو لاسنیوی وکړي. په دې راپور کې د بې ځایه سویو په کمپونو کې د خوړو پر نه خوندیتوب د ښځو د حقونو او د ژوند په نورو برخو کې د کورونا وبا د تخریبونکي اغیز په اړه څرګندونې سوي. راپور زیاتوي 4 میلیون افغانان په داسې شرایطو کې ژوند کوي چې د کورونا ویروس د چټک انتقال لپاره مناسب دي او په همدې حال کې دغه انسانان حتی د لومړنیو روغتیايي امکاناتو څخه بې برخې دي. د جنوبي اسیا لپاره د امنستي انټرنیشنل سیمه ایز مرستيال مشر سمیرا حمیدی وایي د دې په کتو چې د روانو جګړو لکبله او رس تربل د دغو بي ځای سي وشمیر په ډيري دودي او ورسره د لوري او هم د کورونا او بدله خوريدو ويرسته نو افغان حکومت او نړیوال ټولنې ته پکار ده چې د دغو خلکو د خوندیتوب لپاره لا ډیره هڅه وکړي. د افغانستان حکومت بیا وایي له دوی سره د شاوخوا 2 میلیونه د کورونا بي ځای سي وشمیر راجسترته وي او دا 4 میلیونه هغه کسان یادوي چې پاتیر زو کلونو کې خپل کورونه وتلې خو ډېر برخې د دوی په وینا بیرته خپل کورونه تتللې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چار وزارت وایي دغو کډوالو ته د لازم مرستو د رسولو هڅې جاری دي. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر ازادي رادیو ته وویل
د سال 1399 88000 بجا شوه.
په 1999 کال کې اته اتیا زره کسان به ځای شوي دي. په مجموع کې یو سلو لس زره کسانو ته مرسته رسیدلې دي. څلور اتیا زره هغو کسانو ته چې په 1999 او نورو کلونو کې به ځای شوي دي د ژمي مرسته رسیدلې دي. په دې یو زرو 399 کال کې شاوخوا 1500 کورنۍ بیرته خپل کورونو ته تللې دي چې د بیرته تګ بهیر د وزارت او نورو نړیوالو مؤسساتو لخوا وڅارل شو او ملاتړ یې وشو.
همکار ما حمایت شوه.
تر دې وړاندې د خوړو نړیوال سازمان ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمه وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري چې همدا به ځای سوي کډوالې. په کابل کې د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې له شاوخوا 10 میلیون افغانانو څخه چې د خوړو نه خوندیتوب سره مخامخ دي 15.5 میلیون په بیړني وضعیت کې دي. نو موري د ژمنه هم کړې و چې دبليو اف پی په پام کې لري په 2021 کال کې د 1.5 میلیون کسانو سره په دې هیواد کې د خوراکي توکو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. جګړې او طبيعي آفات په کور دننه کډوالۍ اصلي لاملونه ګڼل کیږي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب باندې کې واورئ. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا وایي ملي شورا په خپل ولسمه دوره کې د لاسته راوړنو ترڅنګ جدي ستونزې هم لرلې. دغه بنسټ مشر نعیم اصغری وایي دوی د ملي شورا د دویم تقنینی کال او ولسمه دوره په اړه چې دوی کومې څېړنې کړي موندنې ښیي چې ملي شورا د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه دی راوړی. خو د ولسی جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي بیا وایي دوی د ګڼو ستونزو ترڅنګ بیا هم هڅې کړي چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي. نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا د ملي شورا د ولسمې دورې د کار په اړه خپلې موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم اصغری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي شورا د مهمو لاسته راوړنو ترڅنګ ګڼې ستونزې هم لرلې. ښاغلی اصغری د ولسي جرګې له لوري جدي ستونزه د سرپرست وزیرانو د کار د دوام په برخه کې پر حکومت فشار نه راوړل او د تقنینی قوانینو لپاره د دوی له لوري د کومې طرحې نه برابرول بولي.
پارلمان ځینې کمزوري هم لرلې چې یو له هغو دا و چې پارلمان د دې تقنینی دورې په اوږدو کې ونه شو کړای چې د ټولو غړیو په همغږۍ د تقنینی قوانینو په برخه کې یو طرحه جوړه کړي. تر اوسه په دې برخه کې ټول د بیلابیلو دولتي ادارو له لوري ورته وړاندیزونه شوي. دویم د هغو وزیرانو چې د پارلمان له لوري هیڅ د تایید رایې هم نه دي اخیستي او تر اوسه سرپرستان دي داسې جدي اقدام نه دی کړی.
ښاغلی اصغری وایي بل هغه څه دي چې د ملي شورا جدي کمزوري شي هغه د حکومت تکړنو په اړه د دوی له لوري جدي څار نه کول دي. د فیفا دفتر له لوري ازادي راډیو ته پاستول سوی راپور کې د ملي شورا د لاسته راوړنو په اړه راغلي چې د 1400 کال د بودیجې په عادلانه ویش کې بریالي وو. د سولې په پروسه کې د لا زیاتو هڅو په هدف د یو پلاوی ټاکل او د ځینو خصوصي رسنیو د راپورونو پر بنسټ په ځینو حکومتي ادارو کې لکه د جمهوري ریاست چارو اداره کې د بیلابیلو ډولونو غوښو په اړه څارنې، د روغتیا وزارت په خواري چارواکو د کړنو په اړه په مالیه وزارت کې د یو شمېر کارکونکو د لوړو تنخواګانو په اړه څارنې او افشاګرۍ د ملي شورا مهمې لاسته راوړنې بللې دي.
د ولسی جرګې منشي محمد کریم اتل بیا د فیفا د دغو څرګندونو په اړه وایي چې دوی د ګڼو ستونزو تر څنګ بیا هم هڅې کړې چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
سره د دې چې ستونزې شته، ولسي جرګې هڅه کړې تر څو د تقنیني قانون لپاره حکومت ته طرحه وړاندې کړي او وړاندې کړي مو هم دي. مخکې تر دې چې د حکومت له لورې تقنیني فرامین راشي، باید یو ځل موږ سره په دې حقله مشوره ترسره شي. بله موضوع دا چې د سرپرست وزیرانو په حقله باندې موږ په بار بار باندې فشار اچولی دی پر حکومت باندې تر څو موږ ته وزیران معرفي کړي.
ښاغلی اتل وایي ډېر ژر به د دوی په غوښتنه حکومت نوي نوماند وزیران ورمعرفي کړي. بلخوا د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان مینپال د فیفا د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به جمهور رئیس د ځینو وزارتونو لپاره نوي نوماندان وزیران معرفي کړي.
ولسمشر به ډېر ژر هغو وزارتونو ته چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، هغه وزیران چې د پارلمان څخه د باور رایه نه ده ترلاسه کړې، نوي سرپرست وزیران ورمعرفي کړي.
د ملي شورا د دویم تقنینی کال د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري د غنو دولتي چارواکو په حضور کې د 1499 کال د هوتمیاشت په ولسمه نیټه پرانستل سو چې دغه شورا په یاد تقنینی کال کې دوه اجلاس تر سره کړل چې د دغه دورې د جلسو دریمه برخه یې د 1499 کال د هوت په ولسمه پیل او د سرطان میاشتې په یو درسمه پای ته ورسېده. همدارنګ د جلسو څلورمه برخه یې بیا د 1499 کال د سمبولې په 14مه پیل او د هوت په څلورمه نیټه پای ته ورسوله. ټاکل سوی و د ملي شورا د جلسو څلورمه برخه د جدې میاشتې په 14مه پای ته ورسېږي، خو د 1400م کال د بودیجې پر سر له حکومت سره په لانجو دا لړۍ وغځېده او د ولسی جرګې غړو خپل ژمنۍ رخصتۍ وځنډولې او بلاخره د 1400م کال بودیجه تصویب کړه. د ولسی جرګې له لوري له حکومت سره د 1400م کال د بودیجې پر سر لانجه دا و چې دوی ټاکلې بودیجه متوازنه نه بلله او غوښتنه یې دا و چې د مالیه وزارت د ملکي کارکوونکو تنخواګانې زیاتې کړي، چې بلاخره د مالیه وزارت د 20 میلیارد افغانیو په اضافه کولو د یاد کال د بودیجې مسوده بیرته ملي شورا ته واستوله او ولسی جرګې هم د رایو په اکثریت دغه مسوده تصویب کړه. د 1400م کال د بودیجې مجموعي شمیر 43 میلیارد او 1.5 میلیون افغانۍ دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. ننګرهار بیګا د نارنج ګل دودیزې میلې او مشاعرې کوربه و. دا د نارنج ګل شپکمندو سمه دودیزه میله او مشاعره وا چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه تر سره شو. په مشاعره کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو او پښتونخوا شاعرانو، د خلکو استازیو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د شاعرانو اکثر شعرونه د افغانستان پر روان وضعیت او ناخوالو څرخېدل. ممتاز رگزی هم په دې مشاعره کې خپل شعرونه وویل.
لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے لطاشم صدقه جلال آبادا تا تخپل جسد سپارلے باچا خان دے کسوک وائی تیر نیو پیڑے سوا وائی امداز ما پوین سور داستان دے.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې. د افغانستان د سولې او رواني جګړې ترڅنګ په ننګرهار کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنې د ګڼو لویدیځو ورځپاڼو پام ور اړولی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي سربیره په دې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، خو د هدفي وژنو په تر ټولو تازه پیښو کې درې واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې د افغانستان په ختیځ کې ووژل شوې. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سه شنبه په جلال آباد کې دوه داوطلبه واکسیناتورانې او د هغوی یوه سوپروایزره په دوو بریدونو کې ووژل شوې. ورځپاڼې د دغه وزارت د ویاند غلام دستګیر نظری په حواله لیکلي په روغتیا پالانو باندې برید په ټولو خلکو برید دی او دوی په کلکه غندي. واشنگتن پوسټ لیکلي د کابل او جلال آباد په څیر ښارونو کې داسې هدفي وژنې له تیر کاله پیل شوي لکه چې د افغان حکومت او طالبانو استازي د سولې خبرو ته سره کښېناستل. په مقاله کې راغلي افغان چارواکي د داسې بریدونو پړه په طالبانو اچوي، خو طالبان بیا له مسؤلیته اوږې سپکوي. ګارډین ورځپاڼې هم په جلال آباد کې د دریو ښځینه واکسیناتورانو په وژنې مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي د پولیو دا واکسیناتورانې د پولیو د واکسین د لګولو د هغه 15 ورځنی سراسري کمپاین په دویم ورځ ووژل شوې چې دوشنبه پیل شوی. د مقالې له مخې په ښاري سیمو کې د هدفي وژنو یوه لړۍ له هغه وخته چې د سولې خبرې پیل شوي روانه ده او پکې ګڼې مسلکي ښځې او هم حکومتي کارکوونکي، رسنیزوال او مدني فعالان هدف ګرځي. ګارډین لیکلي د طالبانو په شمول وسلوالو ډلو له دې مخکې هم روغتیا پلان وژلی دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د تیر کال خبرداری ته هم اشاره کړې چې د بریدونو په زیاتېدو سره روغتیا پالان په خطر کې دي. ګارډین د کابل په یو زیږنتون باندې د 2020 کال د مې 12مې خونړی برید یاد کړی چې پکې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو په شمول 40 تنه ووژل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر روان وضعیت او د طالبانو د ادعاو په اړه یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال پیل په دې کړی چې طالبان فکر کوي که د سولې تړون وشي یا نه دوی وختي ګټلې ده. لیکوال زیاته کړې د طالبانو د بریا ادعا چې د دوی له نظره په پوځي او سیاسي واقعیت کې ریښې لري د افغانستان اوسنی نازک حالت رهبري کوي. د نیویارک ټایمز مقاله کې راغلی وضعیت داسې دی چې څوک نه غواړي بحث پرې وکړي. دا نیم حقیقت چې طالبان برلاسي دي نو ځکه جوړجاړي ته چندان زړه نه کوي او یا غواړي د واک د ویش له امریکایي مفکورې سره مخ ته ولاړ شي. لیکوال زیاته کړي د طالبانو بیانات که څه هم تبلیغاتي دي، خو د دوی د برلاسي فکر د یو متردد افغان حکومت ځواب دکته کوي او هم د افغانستان په بهرنیو همکارانو اغیز پرې باسي. په مقاله کې وړاندې د افغان ولسمشر اشرف غنی د ادارې دریزونو ته هم اشاره شوې چې په خپلو موقفونو ولاړ دي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د نږدې دریو میاشتو مخکې خبرې یادې شوې چې ویلي وو بهتري ته هیله لري خو ناوړه حالتونو ته تیاری نیسي.
د امریکا متحده ایالاتونو تیر ورځ اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې په خبرګون کې نږدې 600 میلیون ډالر نوی بشر دوستانه مرسته ځانګړي کوي. واشنگتن ویل هدف یې له هغو کسانو سره مرسته ده چې ډیر جنایتونه یې ګاللې دي. په دغو جنایتونو کې د بشار اسد رژیم او د هغه د متحد روسیې لخوا هوایي بریدونه یاد شوي. نور جزئیات فریبا ظاهر په دغه ریپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ورځ په یوه اعلامیه کې د سوریې له خلکو سره د نوي 600 میلیون ډالر مرستې خبر ورکړ. نوموړي ویل چې د مرستې به په سوریې کې څه باندې 13 میلیون کسانو او هم په لبنان، ترکیه، اردن، عراق او مصر کې شاوخوا 5.5 میلیون سوری کډوالو ته ورکړل شي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نړۍ د تر ټولو اغیزمنونکو کسانو د دردونو او ستونزو د راکمولو لپاره کار کوي، ځکه د خبره دا ډول اقدام د امریکا لپاره ارزښت لري. انټونی بلینکن له نورو هیوادونو او ټولنو څخه هم غوښتل چې د سوریې له جګړه ځپلو سره مرسته وکړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او عمده متحد روسیا د سوریې په کورنیو جګړو کې د تاوتریخوالي اصلي عاملین ګڼل کیږي. سوریا د 2011 کال له مارچ راهیسې د کورنۍ جګړې او تاوتریخوالي شاهده ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وینا کې ویلي چې د سوریې خلک له بیلابیلو جنایتونو څخه کړیږي چې په هغه کې د ده په وینا د اسد د رژیم او روسیې لخوا هوایي بریدونه، اجباري ورکېدل، د داعش وحشتونه او د کیمیاوي وسلو کارول شامل دي. انټونی بلینکن زیاته کړه د اسد د رژیم له لوري د اقتصاد کمزوري، مدیریت او پراخ فساد انساني بحران په سوریه کې لا ډېر کړی چې د کورونا وبال خورې دو سره د بحران لا نور هم ډېر شو. د بروکسل په پنځم کانفرنس کې چې د سوریې او سیمې هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړ شوی وو، د سوریې له خلکو سره د امریکا د بشري مرستو اعلان وسو. په دې کانفرنس کې څه باندې 50 هیوادونه او دیش نړیوال سازمانونه راټول شوي وو چې د جګړې ځپلو سره د کلنۍ مرستې ژمنه وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2020 کال کې د سوریې او په ګاونډي هیوادونو کې د کرسیو کسانو لپاره د 10 میلیارد ډالر مرستې هدف ټاکلی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوزبیک کمپاینر او د حقونو مدافع یو ډله مخپټو کسانو وهله او بد حالت یې رسولې ده. میر عزیز بازاروف د مارچ 28مه د داخلي ټپونو مات پخې او مغزي ضربې لامله د تاشکند په یو روختون کې بسترې شو. بازاروف د اوزبکستان د حکومت یو منتقد ګڼل کیږي. هغه اوزبک مشرانو غوښتي چې د هوموسکشوالیټي یا هم جنس بازي جرمي سبغه ور ختم کړي. د بیا د هم جنس ګرایانو د یو فعال ټاپه ردوي او په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو غږیږي.
ما ویلي چې زما په باور انتخابات منصفانه نه وو. که مسایل همداسې غیر منصفانه پاتې شي او د بیان ازادۍ حق او نور بشري حقونه تر پښو لاندې وي، ما دا ویلو چې د انتخاباتو د تحریم غږ به پورته کړم. تر دې خبرې روسته د دولت امنیتی خدماتو ادارې خپل پلویان په ما باندې وپارول، دروغ راپورې وتړل چې زه د LGBT پروپاګاندا مختوړم، خو ما یوازې د همجنس بازی د جرمی سبغې د ختمولو غږ پورته کړی، ځکه فکر کوم دا د ټولو شخصي کار دی.
بازاروف همدارز د جاپانی انیمیشنونو او کوریایی پاپ موسیقي د مینوالو مشهور اونیزي غونډي جوړوي. زيني نور بلاګران بیا د داسې غونډو پر ضد غږیږي.
حقيقي پرووکاسيون
دا یو حقيقي پارونه ده. د مسلمانانو لرباس چې د بیچارهګۍ فکر وکړي، زموږ عقیدو ته سپکاوی کوي، خو په وړاندې هیڅ اقدامات نکیږي.
لیکن ولرګه چوره یو
د مارچ په 28مه په همداسې وی غونډي لزګونو کسانو برید وکړ. د الله اکبر ناری وهلې. د پولیسو په یو بیان کې راغلی چې بریدګرو یو ځوان سړی او یو ښځه وهلې دي. بازاروف لدی برید روغ وتلی و، خو یو کس سخت ټپي و. پولیسو ویلي دولس بریدګرې نیولي او دمګړې د هرتاړه او بلوا په تور ترې تحقیقات کیږي. د همدې پیښې په ماښام یو عیني شاهد ویلي دریو مخپټو کسانو په بازاروف باندې د بیسبال د بیټونو گزار وکړ. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان دغه برید غندلې. د همدې میاشتې په لومړیو کې دغه سازمان په ازبکستان کې د حقونو د نقص په اړه یو بیان هم خپور کړی و. په بیان کې راغلي چې په ازبکستان کې هغه سړیان چې په خپله خوښه له نورو سړیو سره جنسي رابطه نیسي، له خپل سره توقف فونو پختونو محبسونو کوربندې غواخونو او اخازي سره مخ کیږي. تر برید د مخه بازاروف ویلی و چې پولیسو ته د انلاین غواخونو احوال ورکړی وو، خو د ویلی هیڅ اقدام پاړه و نشو.
ستاسو لا پیغامونو
حکمل افغان یم د خوشنا په خوښ کې زیات برنمو شوی دي او زیات کورونه ورن کړی دي. د مسؤلو چارواکو څخه مې هیله دا ده چې په دې بحث کې زیات کومکونه د خوښ اوسېدونکو سره وکړي. د څو ورځو کېږي چې مسلسل برنمو روان دي، په دې کې کوچیانو ته هغه کورونه والا په زیات کورونه رسېدلي دي چې په کې ګزاران تېلو اهل برابر مننه زده راځي.
لوګر ولایت د دادری ولسوالۍ نه نصرلاین کیم. موږ دغه مشکل لرو. د شل کال کیږي د لوګر ولایت د دادری ولسوالۍ د غلارې باندې دي، څلور طرفه لارې باندې دي. دولتي سړی نشي کولای چې په لار باندې لاړ شي. د دولت چارواکو نه موږ د غوښتنه ده چې حتمي او ضروري دي موږ ولار خلاص کړي. موږ خپل مشکل او خپل ضرورت راپوښتو. نور نه کیږي نو ته پتانګې دي لارو نه شل کال کیږي موږ دلته باندې تکه ما بس کې پراته یو. مشکلات سره ډیر مسی وای دي د موږ د ټول چارواکو ته ورسي. السلام
ارین سبحانه د ناری د کومر ولایت څخه ناری لسوالی د ماری په څنګه د څلور میشت سره کیږي او ما شنې نه یارسته اړوند مقامات ته خبر ورته ولایتي چې په دې اصل هم کې دي اقدامات او موادان نه
پرل زابل ولایت شاجین سره خبر کوم کابل کندهار لوی لار ډیر خراب ده جرونه دي مسلمان دي سر په تکلیف تا خلک لار بند دي ډیر غش مشکلات دي په ټول ځای الله وختل ده سړک را جوړ کی څو وارې کمنې وکړل نو سړک نن جوړ کړ زعفران مور سیمنه آزاد دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د دریو خزینه واکسیناتورانو وژنه په کلکه وغندله. دغه ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې درې خزینه واکسیناتورانې په دوو جلا بریدونو کې ووژل شوې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون د افغانستان د دولت د سولې د مرکچي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانګزي سره په قطر کې ولیدل. د مرکچي پلاوي په ټوټر باندې د خبر په اړه جزئیات لیکل شوی دي. په ټوټ کې راغلي دواړو لورو د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت او د سولې مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل هندي سیال نریندرا مودی د لیک په جواب کې تیر ورځ ویل اسلام آباد له نوې ډیلی سره د سولې اړیکو غوښتونکی دی. رویټرز خبري اژانس د رسمي سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی خوده لویلی نریندرا مودی په غلي کې چې د مارچ په درويشته مې د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت لیږلی وو د دواړو گاونډیو هیوادونو ترمنځ د سولې اړیکو غوښتنه کړې وه. د سلواک صدر اعظم ایګور ماتوویچ پرون استعفا ورکړه او په دې توګه د نوې دولت د جوړېدو لپاره لار هواره کړه. د سپیس ایکس هغه توغندي چې د ازموینې لپاره جوړ شوی و پرون د لومړني پرواز پر مهال اور واخیست او نسکور شو. بیګا په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره وشوه. دا د نارنج ګل شپږ پنځوسمه دوره وه چې د پاچا خان په مزار کې په نوې بڼه ترسره شوه.
لاند خبرونه مو اوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولای. وخت په افغانستان کې د سار ماتو 2 دقیقې کیږي. دوی منیمای پیلو په دوی منیمای کې به وړاندې یو لوی راپور تاسو ته خبر کړو چې په تیرو څلور کلونو کې د افغانستان د خزو د وضعیت په اړه باندې جوړ شوی دی. دا چې د خزو په برخه کې څه پرمختګونه شوي دي او څه ناخوالې خلکو لیدلې دي. خو تر هغه مخکې یو بل راپور لرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غوښتنه کوي د افغانستان د فوټبال د خزینه لوبغاړو په جنسي زورونه تورن کرام الدین کریم چې تر اوسه نه دی محاکمه شوی باید ژر تر ژره ونیول شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال اداره بیا وایي د کرام الدین کریم نه محاکمه کېدل د خي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. د فوټبال خزینه ټیم یو شمیر غړو ویلي وو د فوټبال فدراسیون پخوانی مشر کرام الدین کریم دوی په جنسي توګه زورولي او تر غو وروسته د فوټبال نړیوال فدراسیون ورزشي محکمه د ټول عمر لپاره د ورزش له اړوندو فعالیتونو منع کړ. دو پندوس کلن کریم په ځان لګیدلی تورونه رد کړي. افغان حکومت ولی نه دی توانیدلی چې له کرام الدین کریم سره قانوني چلند وکړي. په دې اړه تفصیل د ملالی بشیر په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د افغانستان د ښځو په ارتباط باندې یو مفصل راپور او پروګرام خبريږي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کرام الدین کریم ننی ولکې دل یا نه محاکمه کېدل په هیات کې د جنسي زورونی پر وړاندې د چپ پاتې کېدو او مافیت فرهنګ پیوړی کوي او پر عدلی او قضایي سیستم د خلکو اعتبار ضعیف کوي. د دې ادارې کمشنری شبنم صالحی د مارچ په 28مه نیټه د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل
د کمیسیون غوښتنه له ټولو کشوي عدلي او قضایي حدونو دا چې کرام الدین کریم دی هر څومره زر چې امکان ولرونی ورشي او عدالت منګول ته وسپاره شي. له دې خطر چې د نن نیول او د عدالت نه تطبیق د حکومت له یو له اساسي اصول نه چې قانون حاکمیت ده هغه متزلزل کی او د خلکو باور پر حکومت باندې او پر عدلي او قضایي سیستم باندې لمنځه ځي.
د تر دې مخکې د همدې ادارې رئیس شهرزاد اکبر هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندیشنه څرګنده کړې و چې د جنسي ځورونې دومره ناندرزه قضیه لا هم نه حل سوې پاتې ده.
متاسفانه فرهنګ مافیات یکی اساسي پای اصلي افغانستان بوده د سالای
د مافیات فرهنګ چې افغانستان ته په تیر دولسیزو کې له اوښتو زیانونو یو دی او یو بیلګه د کرام الدین کریم قضیه ده چې پر وړاندې د جنسي ځورونې جدي تور نه دي، خو تر اوسه نه هم نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. دا د اندیشنه وړ خبره ده. د ننیول کېدل هغه زړور شوځو او انجونو ته هیڅ ش پیغام نه رسوي چې د جنسي ځورونې وضعیت افشا کړ.
بسلو فرهنګ سکوت فرهنګ مافیات تقویت بشه.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې په دې اړه اندیشنه څرګندوي چې تر دوه کاله وروسته هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم د هغو تورونو په خاطر ونیسي چې د فوټبال ټیم ښځینه غړیو پر د پورې کړي چې دوی جنسي ځورولي. لشتر لژه پنځو افغان لوبغاړو پر د تور پورې کړي و چې له 2013 کال څخه تر 2018 کال پورې دوی په جنسي توګه ځورولي. هغه مهال یو شمیر رسنوی راپورونه ورکړل چې کرام الدین کریم د فوټبال پر یوې ښځینه لوبغاړي تر جنسي تیری وروسته هغه او کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی وو. د 2019 کال په فبروري میاشت کې د بشري حقوقو نړیوال سازمان راپور ورکړ چې لږ تر لږه شلو ښځو د کریم او په افغان فوټبال فدراسیون کې پر ځینو نورو چارواکو د جنسي ځورونې تورونه پوري کړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دا تورونه وڅېړل او د تحقیقاتو په نتیجه کې وموندل چې کریم لخپل دند ناوړه ګټه اخیستی او د فوټبال یو شمیر ښځینه غړي جنسي ځورولي. کریم مخکې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې زه دا قضیه تعقیبوم، لخپل حقونو دفاع کوم، په دې قضیه کې ګټون کوم، افغانانو ته ثابتوم چې دا د سیسل کوم راغله او چا یې ملاتړ وکړ.
دا سیمهال چې د افغانستان لوی څارنوالۍ له کورنۍ چار وزارت څخه د کریم د نیول غوښتنه کړې وه. د 2019 کال د جون میاشتې په 8 نیټه فیفا په یو اعلامیه کې وویل چې دغه ادارې د فوټبال په برخه کې د تل لپاره پر کرام الدین کریم بندیز ولګاوه او د یو میلیون ډالر جریمه کړ. تر دې یو ورځ وروسته د جون په 9 نیټه افغان چارواکو د کرام الدین کریم د نیول امر وکړ، خو د کورنۍ چار وزارت هغه مهال ویلي و چې دی پټ سوی دی. له دغه ښځو چې پر کریم یې د جنسي ځورونې تور پورې کړی یوه خالده پوپل ده. دې هغه مهال د فیفا دا پریکړه ستایلې وه، خو اوس وایي چې یو شمیر دولتي ادارې غواړي دا قضیه له پامه وغورځوي او له خلکو هېره سي. دې د تیرې دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
قضیه جریان داره، اما کسی
نیست که قضیه روانه ده، خو څوک نسته چې پښتنه وکړي. افغانستان پولیسو یو ډول ښکارا کړه، ورغلل پنځیر ته چې کرام الدین ونیسي، خو دا یوازې یو ننداره جوړ کړه. ګوکه موږ غواړو کریم ونیسو، خو ځای خلک نه غواړي چې موږ دی ونیسو. لپاره د مرغه قضیه هیڅ خواته نه دتلل. له ډیرو نږدې سرچینو مې اوریدل چې کرام الدین په آزاد توګه له کابل تر پنځیر تاګرا تک کوي. هلته یې کور نه دی.
خالده پوپل ازادي رادیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې هغه څارنوالان او قاضیان چې پر دې قضیه کار کاوه تهدید سوي او څو ځلي تغییر او تبديل سوي. کله چې مولا لوی څارنوالي څخه په دې اړه پوښتنه وکړه چې ولې دا قضیه تر اوسه بې پای پاته ده، د دې ادارې ویاند جمشید رسولی داسې ویل:
موضوع رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان
د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس پاړه په هیواد کې د نن او د باندې پلټنې بشپړې شوې دي او دوسیه یې محکمې ته استول شوې. محکمې په قضایي غونډه کې ځانګړې پریکړه کړې چې په محکمه کې به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخانی رئیس له حضور وروسته په دې اړه پریکړه کوي.
پس از در محکمه در زمينه تصمیم اتخاذ خواهند کرد.
د شاغلی رسولی په وینا کله چې کرام الدین کریم ونیولسو، لوی څارنوالي به لازمی اقدامات وکړي او نوې دوسیه به د پریکړې لپاره محکمې ته ولیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې کرام الدین کریم پټ دی، خو د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه په آزاد توګه علني مطبوعاتي کانفرنس جوړ کړ او ویل چې حاضر دی ثابت کړي چې مجرم نه دی. لوی څارنوالي د کریم د نیول کېدو حکم د 2019 کال په جون میاشت کې صادر کړی و، خو یو کال وروسته د 2020 کال د اگست میاشت شتي په درويشتمه نیټه افغان ځانګړو ځواکونو د پنشیر ولایت په بازارک سیمه کې چیرته چې ویل کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خوانی رئیس کرام الدین کریم اوسی د نیولو په هدف عملیات وکړل. یو ورځ وروسته د پنشیر مرستيال والی محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به نتیجه پاتسول ځکه د په خبره د سیمه خلکو د ځانګړو ځواکونو مخاوني ول. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا څنګه مشري پاتریشیا گاسمن د دې پیښې په خبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په افغانستان کې ستونزه دا ده چې زورواکي او جګړماران د ځان د خوندي ساتلو لپاره خپل ملیشي لري او دا ملیشي قانون ته درناوی نه لري. د دې ادارې مشر څېړونکو هیدر بار بیا په دې باور ده چې افغان حکومت نور له دې قضیه لاس اخیستی دی.
The case of Karamuddin Karim really illustrates
د کرامدین کریم قضیه دا څرګندوي چې په افغانستان کې د معافیت فرهنګ څومره ژور او پراخ دی. دا څرګندوي چې حکومت د دې لنیول نور لاس پسر شوی که څه هم پر د تورونو ډیر جدي او کاغذي کارونه هم شوی دي او ټول په دې قضیه خبر دي. حکومت باید په دې اړه شرمنده وي خو دا څنګه ښکاري
there's any embarrassment or shame about it at all.
خود افغانستان د کورنۍ چار وزارت بیا وایي چې حکومت اوس هم ژمن دی چې کرام الدین کریمونی سیاو محکمې ته وړاندې کړي. د کورنۍ چار وزارت وایي طارق آرین د مارچ په 22مه نیټه په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
هیڅوک د قانون نه پورته نه دی. مونږ د سارنوالي حکم په هر حالت سره تطبیقو او په دې برخه کې کلک جدیت موجود دی. کچېری کرام الدین په هر ځای اوسېږي مونږه خپل اقدامات به تر سره کوو خو مونږ ډېر په وخت سره متکینه یو ځکه چې حکم موجود دی د سارنوالي حکم مونږ سره شته دی خو په فرصت سره مونږ حتمن د قرار د سارنوالي تطبیقو.
د کورنۍ چار وزارت په داسې حال کې د غقزیه تجمنتیا تکراروي چې له افغان ولسمشر څخه نیولې په کابل کې د امریکا تر شار ظافیر پوري ټولو په دې قضیه کې د عدالت عمل کېدو غوښتنه کړې ده. په 2019 کال کې د بشري حقوقو په اړه د امریکا د بهرنۍ چار وزارت ته کلنی راپور لمخې د شذنه فوټبال ټیم د اتولو بغاړو تجربه شي هغه شوز چې جنسي غوښتنې ردولې لټیمه و استل سوی او هغه چې په دې اړه علني شکایت وکړ له تهدیدونو سره مخامخ شوی.
د افغانستان سلکلن تاریخي مزل د شوزو پر وړاندې د ټولنې محدودیتونه فرصتونه او خنډونه افغان شوزو په دې موده کې څلوري جوړي تجربه کړې او لته اندېښمنې دي. د دیرلسمې المریزي پیړۍ پایل په افغان ټولنه کې د شوزو د حقونو په برخه کې د پرمختګ او برابرۍ نوې رنگ راوړ.
خانم ها رو جمع می شدن مادر خودم نه فقط مادر کلانم می گفتن که شما اولاداتم درست تربیه کنید. اگر امروز دخترتان یک گیلاس آب میاره برای برادر خود سبا امو برادرش امو گیلاس آب برای خواهر خود ببرد.
دا د افغانستان د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د بنسټګر پاچا امان الله خان او ملکه سوریا یوازنی پاتلور شهزادګۍ انډیا راغلی چې د دې د مور او پلار د کارنامو ژوندۍ تاریخ په لاله ایسو.
ملکه سوریا همیشه به خانمای افغان گپ میزد. وخت سخت گپ زدنم با ملت برکه نه تلویزیون بود نه رادیو نه تلفون مگر خانما
هم دغه ژغونو د دیل مریضي پیړی پایل د شوز د غورزنګونو سره مل کړ او چې تور رسیدل خو د وخت په تیرېدو بیرته خندونه ورته جوړ سول او په دې توګه دغه سفر تر نن پورې په مختلفو واکمنیو کې بیل پړاونه وهل. شهزادګۍ انډیا وایي مورې چې کله په شل کلنۍ کې ملکه سوه پوه سوه چې ژوند یې اوس بدل سوی دی او د افغانستان د شوزو پر وړاندې مهم مسؤلیتونه لري.
افغان بود گفته شوه که 20 ساله بود وقت ملکه شد و وقت ملکه شد فهمید که اون زندگی که داشت دیگه فرق کرده آله یک مسئولیت داشت.
همدغه مسولیت احساس و چې تر یو شمیر بهرنیو سفرونو ورسته د افغان میرمنو لپاره د ملکه سوریا هود لاک لاکسو او له خپل کورنۍ څخه دا سفر پیل کړ. په لومړي ځل یې په 1900 او 1903 کلونو کې د مستورات په نامه د نجونو لپاره د لمړني شونځي او روغتون بنسټ کېښود. لمړني زده کوونکي خپل لونی وي. په همدې کال د خپل مور اسما رسمي په مشرۍ د ارشاد نسوان په نامه چاپی خبرونه هم پیل کړه او د غرازي د شوز لپاره په لسکونو داسې ګامونه واخیستل چې کده ټولنې د وی برخې لپاره د هیلو هنداره و خو بل برخې بیا د نه منلو او نه زغملو اور پکې تازه کاوه. پا په پغمان کې په لوی جرګه کې د شامان الله ترڅنګ د مخپټي حجاب پرته د ملکی سریا ګډون هم د شوز لپاره د نوې بدلونونو پایل وو او هم پر وړاندې د نوېلو پایلامه په دې جرګه کې چې ټول افغانستان څخه به نفوذ خلک راټول سوي وو د نجونو لپاره د واده کولو عمر 18 کلنی وټاکل سو ترې وی ته ډیرو میرمنو درلودل منع سو او د غرض یو شمیر نجونې د زده کړو لپاره له هیواد بهر واستول سوي خټولنې بل سویل په 1901 کال کې حبیب الله خان کلکانی د خپل نه میاشتنی واکمنۍ پر مهال د امان الله خان د اصلاحي پروګرامونو سره د مخالفت په دود د شوزو شونځي وټړل د ولی له اجازه پرته له کور د نجونو او شوزو وټل منع کړل او د هغو میرمنو چې د زده کړو لپاره بهر استول سوي وي د بیرته راتګ فرمان ورکړ تاریخ لیکونکي په دې باور دي چې نادر خان هم د تیرې دورې تجربې ته په کتو د دې لپاره چې د شوزو بیا راپورته کېدلې د واکمنۍ دوام ته خنډ نسی نو د شوزو له تعلیمي بهیره تیر سو د پښتو ژبې څېړونکي او لیکوال حبیب الله رفی وایي نادر خان په 1908 کال کې د شوزو تعلیم ته د ویستونځ په سترګه وکتل
د نادر خان حکومت چراغي هغه د داسې یو پوریاغنه کار واخیست پالیسی نه چې دنجونو موضوع یې بالکل په ځای پریښوده فقط د الکانو ښوونځي را ژوندي کړل او هغه څه چې جنجال پکې نه و څه په څه باندې چې جنجال پېښ شوی و د هغو ټولو نه تېر شو
شزی شاوخوا څلور کاله په څنډه کې پاته سوې خو په 1912 کال کې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د شوزو غورځنګ او پرمختګ بیرته رنګ واخیست په تاریخي لیکونو کې لولو چې په دې دوره کې د نجونو د زده کړو او ودې په برخه کې له لاسه وتلې امکانات بیرته راژوندي سول شونځي ډېر سول افغان شوزو په ټولنه کې خپل حیثیت او ځای ومنده او په لومړي ځل افغان میرمنې په سیاسي ډګر کې د مخکښو په توګه رامخته سوې او د وزارت او وکالت تر څوکیو ورسېده د شوزو د حقونو دا فعل لیکوال او پلاتونکي شریفه شریف دا دوره داسې انزوروي
په تدریجي او محافظه کارانه توګه خو بیر د خزو د پرمختګونو روان شول د نجونو خوانځي پرانستل شوي خزو ته د کار زمينه برابر شوي په هر ساحه کې د زده کړې زمينه په هر ساحه کې ما اوریدلې چې ډاکټرانو چادرې سره ته پانځي تتللې او زده کړې کولې
د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په 40 کلنه دوره کې نه یوازې د تعلیمي مؤسسو دروازې پرانستل سوې بلکې شوزو ته زمينه برابر سوې چې په نورو برخو کې هم خپل استعدادونه ښکاره کړي لمړنۍ شزینه سندرغړې میرمن پروین د همدې ادارې یو بیلګه بللای سو چې جرأت یې وکړ په 1909 کال کې د لمړنۍ افغان شزینه سندرغړې په توګه راغتسي او د رادیو افغانستان له لارې سندرې وویلې لنیزو دودونه هغه اړیسته چې خپل هنر تر چادرې لاندې تر خپل مینوال ورسوي د وخت په تیریدو د افغانستان پر ټلویزیون په لوڅ مخ خمسندري ویل دي او په دې توګه نورو افغان هنرمندو میرمنو ته د خپل استعدادونو د شودلو لپاره لار پرانسته نور میرمنې لکه میرمن رخشانه میرمن جیلا استاد نحواش میرمن پرستو او داسې نور هم راغلي دي او په دې توګه د شوزو سندري او هنر د یو معمول رسم په توګه ومنل سو په 1902 کال کې په لمړي ځل میرمن مجله د نفیسه شایق مبارز په مشرۍ چاپ شو په همدې دوره کې ځینانا تاقانی په رادیو کې وګمارل شو لطیفه کبیر سراج لمړنۍ میرمن و چې له چادرې سره رادیو ته تل او خبرونه لوستل میرمن سراج د سردار عنایت الله خان لور او د شامن الله خان وريره و دا په عین وخت کې د افغانستان د شوزو د غورځنګ یو وتل فعال هم و د او خوري زینب د افغانستان د تیاتر په ودی کې هم د پامور رول لوبولای او په ګډه زینب ننداره ته واده ورکړې و له هنر نیولې بیا د روغتیا مخابراتو د پاوز او پولیسو او حتی تر قضا پورې افغان میرمنو د کار کولو ته لارو مندله خو له چادرې سره په 1908 کال کې د هغې دورې صدر اعظم داوود خان د خپلواکۍ جشن په مناسبت اعلان وکړ چې شوزي مجبورې نه دي چې حتمی دي چادر یا مخپټه حجاب واغوندي دا ځل هم د سلطنتي کورنۍ غړي شوزو ته د انتخاب د حق ورکولو په دې لار کې مخکښ شول لدې سره د حکومت د لوړپوړو چارواکو لونو او میرمنو په لڅ مخکار او تحصیل ته دوام ورکړ دا دود په تدریج عامو خلکو ته هم ورسید د شوزو د حقونو فعال محبوبه سراج په همدې دوره کې خپل کیسه کوي
سردار داوود خان که آمد اونو مره یادم نه آیه که سینمای زینب یو وختای سینمای زینب
سردار داوود خان چراغ په یاد مې دي چې د سینما زینب پر دینو و درید یو شمیر شدي حالت وروبللې ز پش پژم ټولګي کې وم او په داسې مرحله کې وم چې شونځي د چادرې د اغوستلو امر کړی وو په همدې ورځ داوود خان میرمنو ته ویل چې سر لننه تاسو مجبور نه یاست چې چادرې واغوندي په یاد مې دي چې د مور مې اوښ کې راغلی او ماته ویل چې لوری تنور تری خلاص او حتمینه د چی چادرې واغوندې ما هم بیا نو واغستله
ته د چادرې لازم نه سک پوپوشي و ما نه پوشیدم
په همدې دوره کې و چې شوزو د پرمختګونو په یو بل پټه هم شک شې شو ده او سیاست ته مخه کړه د شوزو دیموکراتیک سازمان چې د شوزو د حقونو د ملاتړ لپاره په 1975 لمریز کال کې جوړ شو د همدې ګامونو یو بیلګه و انا هیتاره تبزاد یادولې سوچې د دې سازمان مشري کوله شغله رفی د محمد ظاهر شاه د سلويشت کلنی واکمنۍ په دې برخه کې چې د دیموکراسي لسیزه بلل سوې ده د شوزو فعالیتونه د سیادوي
د دیموکراسي پرځای کې خځه وټواني دي چې شورا ته ولاړ شي بولسي جرګي غړي شي او کابینه کې خځو ته موقع ورکړل شو کوبران ورزايدي روغتیا وزیر شو په دې ترتیب خځو بیرته عادي حالت ته راوګرځي دي تعلیمات شروع کړل
خو د شوزو حقونو مدافع لیکوال او پلاتون کې شریفه شریف وایي د پرمختګ یوازې په لویو شهرونو پورې محدود وو
په هغه وخت کې چې مونږ لویدو د خځو نمونه په هر ساحه کې وي وو کابینه کې په سیاست کې په پارلمان کې وکیلان خځې وکیلانې وي په کابینه کې اډقل یو وزیر مدلو د خځه په د هنر او سینما په ساحه کې رادیو کې تلویزیون خو اوله وختو کې نو خو یو خبره باید وکم او زه غواړم چې دا وایم چې دا په دې معنی نه ده چې د داوود خان او یا د ظاهر شاه د دورې په وخت کې د خځو ټول بشري حقونه تضمین ول اول خو دا ټول پرمختګونه او د زمینی په لویو خارونو کې او په تیر په کابل کې متمرکز وي اطرافو کې دا پرمختګ د بهیر ډیر په کندې سره روانو زه خپل مثلا ز ورزګان کې هم ما سلورم ټولګي نه تر شپږم پورې ما د لکانو په خوانځي کې درس وایلی ځکه د جنو مکتب نو
هغه شریف دا هم وایي چې د ظاهر شاه او داوود خان په دورو کې افغان شزي د سیمې په سطحه په مخکښو شزي کې راتله په 1250 لمریز کال کې د شاهي نظام په نسکورېدو او د لمړني جمهوریت نظام پراتک د شوزو غورځنګ خپل عادي حرکت ته دوام ورکړ په 1250 کال کې د هیواد د نظام په بدلېدو سره د هغو رژیمونو سوار لس کلنه دوره پیل شو چې تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد ملاتړ درلود د نظام خپل لوړې جوړې درلودې او افغان میرمنې هم په دې لوړو جوړو کې بیا غیزه پاتې نسوه میرمنې د زده کړو کار او فردي ازادۍ په برخه کې تری واحد پر مخ وړې خو لای هم په ټولنه کې منتقدین درلودل محبوبه سراج په دې باور ده چې هغه مهال د شوزو د حقونو په برخه کې بنسټیز کارونه ونسول
د وخت بسیار از افغانستان ماندار استفاده های
هغه مهال له شوزو ابزاري استفاده وسوه مثلا له هغه څخه به تبلیغاتي کار اخیسته هر شی به به سر پورنی او پر سر کول او سړکونو ته به را ایستلې زه فکر نه کوم چې ټولې به هغه کار ته حاضر وي ځکه افغان جونې چې زه پیژنم ډیری محجوب دي
لیکوال حبیب الله رفی وی په ټولنیز او سیاسي بهیر کې د شوزو ګډون د خلکو خبرګونونه راو پرول ځکه دا ډیر چټک بدلون و چې په نتیجه کې د شوزو فعالیتونه هم اغیزمن سول د خلکو کرکې تر هغه په زیاتې دوه سوچ حتی د نظام پړنګې دوه کې هم وند د پام وړ بلل کیږي افغان شنو کې حضرت عمر زاخیل وال په دې اړه داسې وایي
زیاترین عکس العمل هم اغه چټک قدمونه چې د خزو په اړوند باندې واخیسته فکر کوم چې خلک یې نگران کړو ځکه هغه په اعتماد کې وانه خسته څوک اعتماد کې وانه ځکه بل اخرت شو اغه نظام هم سقوط وکړ شوروي بل اخر مداخله وکړو نه 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 بدبختی چې دوام لري
د ډاکټر نجیب الله واکمنې هم د شوزو د فعالیتونو لپاره یو روشانه دوره و، خو په عین وخت کې داسې مرحله تر رسیدلې و چې مخالفتونه پکې اوج ته ورسېدل. فتنه نجیب د هغه وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله میرمن ده چې وایي د هغه وخت حکومت نه یوازې د مرکز بلکې د ولایتونو میرمنو ته هم ځانګړی پام کاوه.
نظر به عمو جنجال ها و مشکلات زنایی که
د هغو شوزو ستونزو ته په پام چې په ولایتونو کې او یا هم په مرکز کې وي، د شوزو سازمان خپل پروګرامونه درلودل چې لمخې مرستي کولې. د دې سازمان او په ځانګړي ډول د ډاکټر صاحب نجیب الله ډیر پام دی ته و چې ویل یې شوزي د افغانستان د ټولنې نیمایي برخه ده او له دوی سره باید هر ډول مرسته وسی چې باسواده سي او د هیواد په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
په دې وخت کې کارونو ته د شوزو د جذب لپاره هڅې کېدلې. هغوی په لوړو مهمو دولتي څوکیو کې کار کاوه، خو د دې اقداماتو منتقدین هم سته. فتنه ګیلانی چې په دې دوره کې د افغانستان د شوزو ټولنې مشره وه او په جهاد کې برخه درلوده، د شوزو لپاره د ډاکټر نجیب د دورې ځینې پروګرامونه یوازې د شعار تر حده ګڼي.
ډاکټر نجیب په وخت کې البته هغه خصه لپاره ډیر پروګرامونه وو، تر ازادي عنوان لاندې یا دموکراسي، مګر متاسفانه کلی په بوندونه په ولایتونو کې په قریجات کې شزو لپاره کوم خاص پروګرام د دوی هم نه وو. او شعارونه ډیر زیات وو، د دموکراسي، د ازادي، د عقد شعارونه وو، دا شیونه او د شزو نزدنه لکه ناروا هم استفاده کړو. د دوی په سخت کارونه کې دوی واچول وو.
1902 میلادي کال د افغانانو او په ځنګړي ډول د شوز لپاره د یو بل فصل دی. د کورنیو جګړو پایل چې میلیونونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته او یا هم بې ځای اسول، ډیره قرباني شوز ورکړه. د مجاهدینو په څلور کلنو واکمنۍ کې د کورنیو جګړو اوج وو. په دې دوره کې د نجونو تعلیم بند نسو، خو یو فتوا ورکړل سو چې لمخې د نجونو او هلکانو ګډ کار او ګډ تعلیم ته اجازه نه و. امنیتی وضعیت هم په دې دوره کې داسې نه و چې شوزي دی په ډاډه زړه کار یا سبق ته ولاړ سي. نو همدا کورنۍ جګړې سبب سوی چې شوزي په کورونو کې پاتې سي. فتنه ګیلانی په دې دوره کې د شوزو لپاره د پروګرامونو پر نشټوالي انتقاد کوي.
یو تنظیم یو خبرې کړو، یو قومندان یو خبرې کړو، یو وایي چې دیوال جوړ کړو د شوزو پرمانز او د سړي پرمانز، یا وای چادر بابا چه، و یا وای چه صدای پایش بیرون نبرای مثلا نغواز و چت نشید. دست یا قسم تون نظر و افراطی گونده دودی فکرون مثلا پامنس کرالو چه سوک وای چه دودی پلاس که پرگرام و برنامه و شز و دپاره و قخل پاره و آزادی دپاره بلکل نو دا وقت دا مصروف شو. سلور کال که چی پا قدرت و مجایدین
شای پتیرو سلو کلونو کې د شوزو لپاره تر ټولو تیار دوره د طالبانو 15 کلنه دوره و چې په 1999 کال کې پیل شو. په دې وخت کې شوزو حتی له کوره د باندې د وتلو حق نه درلود. شنونکي په دې باور دي چې د طالبانو په دوره کې د شوزو شاتګ پر راتلونکو نسلونو به اغیز نه دی. له همدې کبله د شوزو فعاله فوزیه کوفي وایي اوسنۍ میرمنې چې هر څومره هڅې او کار کوي هغه تشه نسی ډکولی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال رامنځته شوی و.
Al-Qaeda terrorists plunged into the World Trade Center.
د 2001 امریکال د سپتمبر 11 په امریکا متحده ایالاتو کې هغه بریچ ټکانونه یې تر افغانستان راورسېدل او سبب شو چې زرګونه کیلومتره لیرې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړي. له دې سره په افغانستان کې د حامد کرزي په مشرۍ تاریخي دوره پایل او د اشرف غني په واکمنۍ سره یې تر ننه دوام وکړ. په دې وخت کې ښځې یو ځل بیا راپورته سوې او په ټولنه کې حضور، تعلیم، پرمختګ او حتی له بهرنیو هیوادونو سره د افغان ښځو اړیکې، تګ راتګ او تحصیل ته زمینه برابره سوه. د دې وخت یو له مهمو لاسته راوړنو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب ګڼلی سو، خو دا دوره هم له انتقادونو خالي نه ده. ځینو توندلارو ډلو د دې دورې د ښځو حرکتونه غیر اسلامي وبلل او یو ځل بیا د شاوخوا سلو کلونو مخکې ناره تازه کړ چې ګواکې امان الله خان په افغانستان کې د دوی په خبره د بې بندوباری لاره پرانستله. اوس چې له طالبانو سره د افغان دولت د سولې خبرې روانې دي، لیري نش کاری چې دا ډله بیرته اوسنی رژیم ته ورګډه سي. دا هغه مسله ده چې سر له اوسه یې میرمنې اندېښمنې کړې دي. د افغان دولت د سولې د مرکچي پلاوي غړې فوزیه کوفي:
از صحبت هایی که ما با طالبا داشتیم، انوز هم طرز فکری که طالبا دارن، انوز هم به مو فکر
لاغو خبرو چې مونږ له طالبانو سره درلوده، خکاری چې اوس هم طالبان هغه پخوانی مفکوره لري. دوی وایي د نجونو اولکانو تعلیم باید سره بیلوي، له ډیرو هغو نړیوالو کنونسینونو او ترونونو سره مخالف دي چې د افغانستان لخوا د ډیر جوړو شویو قوانینو تضمین کمون کې دي
مطابقت با فیصلنامه های بین المللي.
د افغان شوزو د اندیشنو په عکس العمل کې طالبان ویلي چې د پخوا پرتلۍ دریځ بدل سوی او د اسلام په چوکاټ کې به شوزو ته حقونه ورکوي، خو په دې اړه یې نور توضیحات نه دي ورکړي. په دې اړه چې ولې باید د شوزو د تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنو په برخه کې د سولې بیا پریکړې ډیر بحثونه نه دي سوي، خو د شوزو د حقونو یوه بله فعاله صفیه صدیقی بیا وایي چې سوله په افغانستان کې بیا لري.
سوله قیمت غواړي دی شک نشته، او هیله من یو چې مونږ زمونږ په ژوندانه کې وشو کړای د خپلو بچو لپاره یو داسې زیری ولرو چې هغې ته سوله وایي په افغانستان کې.
چې باید یادونه یې وسی دا چې په دې ټول سل کلن مزل کې تر ډیره د شارونو ښځې د هغو واکمنانو یا رژیمونو د امکاناتو او پاملرنې څخه برخمنې وې. د افغانستان د کلیو او بانډو میرمنې نه یوازې د حاکم دود له مخې د تعلیم له حقه بې برخې دي، بلکې په ځینو هغو سیمو کې چې د قانون واکمنۍ پکښې پیکه ده، ښځې په سارایي محاکمو کې د نارینهوو لخوا او د نارینهوو پر وړاندې په دورو وهل کېږي، سنګساریږي او له سخت تاوتریخوالي کړیږي.